Oshundey Herod but.
په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي او بخې شپږ بجې شوې ازادي راډیو اورې د دې خبرونې ډېر برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د سات په خبرونو کوو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی وایي د هرات او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې عام خلک زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د ترلاسه کولو په هدف ځای پر ځای شوي دي. متقی پرون د ورځې ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو چې د ده په ټکو اصلي متضررین نه دي خیمې درولي چې د هرات کلیوالي ملکانو او د ګذر وکیلانو پیژندلی دي.
کوم خلک چې حقیقي متاثرین وو هغوی نه شکایت کړی ده او نه داسې ویلی چې د پلانکې شي کمی لرو. البته ځینې نور خلک چې هلته ساحې ته راغلي دي او د هرات له مختلفو ولسوالیو نه بلکې ویلی سم چې له نورو ولایتونو نه راغلي دي هلته خیمې درول دي او په زلزله ځپلو کې ځانونه شمار کړي دي.
متقید دغو کسانو کره شمیر یاد نکړ خو ادای وکړه چې د دوی او خیریه مؤسسو ټیمونه په ساحه کې دي او زلزله ځپلو ته د خوراکي توکو خیمو کمپلو او ګرمو جامو بیړنۍ مرستې برابرې کړې دي. د روان اکتوبر میاشتې له اوومې نیټې راهیسې د هرات په لویدیځو سیمو کې څو زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونه احساس شوي چې زرګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي او شاوخوا 4500 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی وایي له چینایي چارواکو سره به په افغانستان کې د پانګونې او ښو اړیکو په هدف لیده کاته ولري. ښاغلی عزیزی چې په چین کې دی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت له وړاندې له چین سره د ګڼ شمېر پروژو هوکړې لاسلیک کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د پیکینګ په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند نوښت کنفرانس ته بلل شوی چې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو او استازو پکې ګډون کړی دی. چین د سیمې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې کابل ته خپل نوی سفیر معرفي کړی دی. چین او د سیمې نورو هیوادونو د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی خو د هغوی له حکومت سره یې غیر رسمي سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي دي. افغانی ول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه له طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفا یا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي چې بهبودی له 240 ورځو وروسته راخوشی شوی دی. بهبودی د تیر 401 کال د جدي په 15 کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی داسې مهال راخوشی شوی چې لا هم یو شمېر نور افغان نور فعالان د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې نه دی څرګند. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بار شل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو ته اجازه ورکړي. اسرائیل د اکتوبر له اوومې د حماس له برید وروسته د غزې ترنګ محاصره کړې او نه پرېږدي چې دې سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسي خوراکي مواد اوبه درمل او د سون مواد داخل شي. د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو څو ورځو کې پیل شي. د اوکراین یو جګپوړې چارواکی وایي د دې هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندویي بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري ملاشکو ازادي راډیو ته وویل دغه توغندي د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلي او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمنټ یو راکټ د لګېدو په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 الوتکې ضد یوه توغندي د لکېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تري تم شوي و مړي یې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راایستل شوي دي. د زاپوریژا والي ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوې او 8 اپارټمانونه یې ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت ته راکاږي. د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي له روسیې سره د هیواد ستراتیژیکه همکاري او دوه اړخیزه سوداګري یوه تاریخي کچه ته لوړه شوې ده. نوموړي پرون چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال وویل چې دغه همکاري نور هم پراخه کیدی شي. د چین سینهوا خبري اژانس راپور ورکړی چې د دغو هیوادونو ترمنځ سیاسي باور ډیر ژور شوی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی. پوتین د یوې لارې و کمربند نوښت په غونډه کې د ګډون په هدف چین ته تللی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپله څلورمه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دې لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 290 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې سم بیټنګ ونه کړ او 15 اور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لوبغاړو ټول ټال 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دې نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلادیش او هند ته خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بله لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو لیدي، خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نه کړي. د سازمان د افغانستان څانګې یوې څېړونکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسني شرایط دا نه ایجابوي چې کډوال د هیواد ته ستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا غیر راجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورځ تر بلې را لنډیږي او د ګوتې په شمار ورځې ورته پاتې دي، یعنې د روانې میلادي میاشتې تر پایه.
په پاکستان کې څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته پنږدې کېدو دی، او ورسره هممهاله په هغې هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغې هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یوې څېړونکې فرشتې عباسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اوایل یفته اعلامیه دادیم، بده اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پایل کې یو اعلامیه ورکړه، او هغې کې مور نړیوال ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو ناوړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي،
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې که څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګه وي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغه اعلان نه وروسته ډېر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو تر څنګ دوی ته رواني ستونزه هم پیدا کړې دي. ډېر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونډې کې ژوند تیرې، دوی نشي کولای چې د باندې وځي، ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای، او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر ووسی د هغوی مالکان لخوا دوی ته ویلل سوي دي چې د اکتوبر د 1.5 نېټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کړي نو خپل هیواد ته ولاړ سي.
په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پوز د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. د دغه رسنۍ د راپور لمخې د پاکستان د پوز لوی درستیز عاصم منیر د سه‌شنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پوز په مرکز کې له خپلو پوځیانو غوښتي چې د دغه پریکړې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یوه ډله کارپوهانو له پاکستانه وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې اکثره افغانان د بشري حقونو د اندېښنو او امنیت په خاطر پاکستان ته تللي دي. په دغو کډوالو کې هغه زرګونه افغانان هم شامل دي چې دریمو هیوادونو کې د میشتېدو په خاطر پاکستان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې پاکستان دا مهال د 3.1 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې د ډله کې شاوخوا 2 لکه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. او اوسمه یوه نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن 13 شپې اسرائیل ته خپل یو ورځنی سفر وروسته تر هغې پای ته ورسو چې وی ویل غزې ته د مصر له لارې د مرستو رسولو په خاطر د اسرائیل هوکړه ترلاسه کړه. بایدن د دې سفر په مهال له حماس سره په جګړه کې اسرائیل ته د پریکنډ ملاتړ ډاډ ورکړ. بایدن بیګانه وخته په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د غزې او لویدیځې غاړې د بشري مرستو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د هغه په خبره دغه پیسې به د هغو 1 میلیون فلسطینیانو پر ملاتړ لګول کیږي چې د جګړې له کبله بې ځایه او اغېزمن شوي. هغه ټینګار وکړ چې د یوې میکانیزم له لارې به دا یقیني کیږي چې دا مرستې به عامو خلکو ته رسیږي نه حماس ته. بایدن همدارنګه وویل چې د مصر ولسمشر هم موافقه کړې چې له غزې سره خپله پوله پرانیزي ترڅو دې سیمې ته په بشري مرستو بار شل لارې ننوځي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خونړې برید د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبري اژانس پوینا پر الاهلی ارل عربی روختون سوی برید کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوري غوړولې وو 401 تنه وژل سوي دي. اژانس لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی ښار تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوځي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزه خلک خوړو او بو درملو او سرپناه اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزه ملکیانو ته د بشری مرستو د رسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې مرستو باید څارنه وشي. د غمرست باید ملکیانو ته ورسیږي نه ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر له لارې غزه ته د بشری مرستو لیږد پیلې دلای شي.
اسوسییټډ پرس خبري اژانس دراپور لمخې پر همدې روختون د بریډ لکابله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوی غونډه لاغوه کړې ده. ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روختون بریډ د اسرائیل د پاوڅ کار بولی. تاکل سوی و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپینې ماڼۍ هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړه چې نوموړې به منځني ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال 2 وارې له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو له مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغې پیل سوه چې حماس د اکتوبر پر 1 نیټه په یوه ناببره او غلچکي برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او ګڼ شمېر جنګیالي یې د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته ورواوښتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو پخلی سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوځ پر غزې تاړانګه بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخ کړي.
او مخکله دې چې د ازادي رادیو مجله واوري د هم د لنډي خبري برخې ورستای راپور. د پکتیا کروندګر وایي سږ کال شولو د تیر په پرتله ښه حاصلات ورکړي، خو که حکومتي او نورې اړوندې ادارې ورسره د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرې او نباتي درملو په برخه کې مرستې وکړي، نو حاصلات به ورسره نور هم زیات شي. نور په دې راپور کې
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لون وروسته په دې توګه له شولو پروړي ګیلوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سږني حاصلات ښه دي، خدا چې ځمکې یې نمجنې دي او دویم فصل یې ښه نه وي، نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال راډیو ته وویل
رسوکل خو ورته داسې مرض کړی و چې یو خو وخت لنډ پوروغی پخې نه شوې ټولې پوچې شوې. سږکال الحمدلله خدای پازل دی، بس کام کام پټیکه چې تش نه وي په میوانو غای کړی وي مې ساده پیچې وي نورې الحمدلله ښه دي گزارې والا دي بالکل دی پر سګل کونه ساکل بیخی یو په دوه خیدی.
پکتیاوال کروندګر وایي کچيري اړوند اداري او مؤسسي ورسره د اصلاح شوی تخمونو کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستي وکي د دوی پیداوار ورسره ډیری دلای شي. د یاد سیم یو بل اوسیدونکې ملک عبدل وایي
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکي یا تور سپینه سره په واخ وروکي او داسې وخت کې موږ سره وروکي چې غي وخت تیر وي، نو په داسې وخت
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجامدخیل دنده پټان جانخیلو او ځینو نورو سیمو کې خلک لپخوانه په خپلو ځمکو شولی کوي او ډیری خلک غټې وریجې پخوي. غټې وریجې ځینې پښتانه ډنډکی پولي چې د دې سیمې د خلکو ځانګړي خواړه یادیږي. د لجمنګلو یو بل اوسیدونکی قاسم وایي
دا خو ډېر پخوانی دود او کلتور دی چې ډنډکی په نوم یادیږي. دا خو ډېرې خوشولې دي، ډېر خلک شوق لري، ډېر په شوق او ذوق سره یې خوري. میلمانه راشي د لرو سهونه دي ملګري انډیوالان راشي بیا هغه د ډنډکی ډېر شوق لري، موږ بیا د ډنډکیو ته جوړوو ډېر په شوق او مینې سره یې ترسره کوي.
د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروی هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او پنځلس ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې ویش پیل کړی دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغوني آبدې زیانمنې کړې.
زما ګران هراتا لوېدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دې.
د پروین ملال د شعر نوې کتاب چاپ شو، لدی سره شغیدلې. زه
په خپل ذهن باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې
ډار لمایز لا شي ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمې کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولګو.
په خو دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ د غټونو چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو منارش کار کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د هرات جامع مسجد یادونه چې شیشک خراب شوی ده او همداراز ځینی تایلونه چې تاریخي تایلونه و هغه غورځېدلې دي. همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه زیانمنې شوي دي، خطاره یې لیدل ده. دغه رقم ته شتمن میږي پنج منارو مشهور دی هرات یو کې یو مناره تقریبا 2 متره نړیدلې ده قلا اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده وی هم ځان لیدلې ده او دغه رقم دی هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده نو تاسو تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده
د هرات په ورستیو زلزلو کې د 1.5 کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د سلسله له امله اخیستمن شوې دي د شغلې دانیال په وینا د دغه زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او 6 لک ډالرو ته اړتیا شته د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو دا شعر له دوی څخه اورو
زما گرانا هراتا د ژوند لدنګ وننا راحکتا اویزان یې زما گرانا هراتا لکه پرې ګوډی پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې لوېدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هیراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې نعره ناڅاپي وشوه چې هرات په وینو سرو دی کورونه کوڅې کلي او جومات په وینو سرو دی چې لولو یې په اوښکو مو لمده هره دعا شي کتاب د عبدالله د مناجات په وینو سرو دی الهی تمو ملشه ترحیم یې ترحمان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منې د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي د کور شي پر هر ځلیا چې مسکا وکړې په حال شي ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې صفا له دې غبار د محبت شنه رومال شي مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منې د سپوږمۍ غوندې خمجن او پریشان یې
سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. خالقه پرستار یې شی اوس غاړې ته لوېدلی. خالقه پرستار شی اوس غاړې ته لوېدلی. لیدلی مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې. د مني د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې.
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوي شراف الدین سجاد وویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې وهم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسته غصب شوي وه. کله سه مثلا په ججریان کې را روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی یو نظامي بیس و چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښې اوسېدل. نو د هغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج یې دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج یې هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کافر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله، د خپلو اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې څخه.
له دې ټولو سره سره دغه راز فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د قاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دوی وایي اوس مهال د دغه هیواد څخه ګڼ شمېر تاریخي اثار نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمي وایي
په عام توګه باندې تاریخي اثار قاچاق کېږي، په عامه توګه باندې. دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپله نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاتې نسل د بقا دپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
وړانګه وړانګې مې باهو شعري ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شعرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شعر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلي دي. دې ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي، شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم